قبل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت د ازادي په سبق کې خبرونه ته ځانګړې شوی دی چې پترس کې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د ژمنو په تړاو بحث لرو چې دغه ژمنې یا دغه همکاري د نړیوال ټولنې څومره د افغانستان د سولې په خبرو باندې اغیز کولای شي. په دې خبرونه کې تاسو هم خپل نظر څرګندولای سي، خو دا خبرونه به ورسره زما همکار احمد شیبر درته وړاندې کړي. تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 8 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو ولس تنه بیرته خوشې شوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوغواړي کولی سي د 2018 کال د جنوري تر 20 مخکې شرطونو ته چې دواړه هیوادونه پرې موافقه کړې وه بیرته وګرځي. د خبرونو تفصیل: استرالیا د خپلو ځنګړو ځواکونو کې لښته لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د استرالیا سرتیرو ته د پنځمه په ورځ له دندو څخه د لرې کېدو د لیکونو وروسته لاغه استول کیږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده شو چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړی او لښته لږه 30 افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نو سرتیر شکل بلل سی وو. په دې اړه د څېړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوی قاضي خبر کړی وو، په دې پکشي د دې نونو سکستانو هویت نو په ډاګه سوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دي او ځینې په خواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغه 28 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو پرون تښتولي وو ولس تنه یې بیرته خوشې شوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سي وو. نوموړي زیاته کړه
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ شپږتاب سیمه کې وسلوالو مخالفینو 28 ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او لازم سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغې له جملې څخه 11 کسان ورسره پاتې دي او 2 کسان وسلوالو مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخاورو په هڅه باندې کوشش کوي چې دغه پاتې 11 کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونو ته ستنه شي.
تروسه د تشتول سوی کسانو د هویت پړه اڅنه دی ویل سی. اخو د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونی چارو رئیس د وسلوالو لمنګولو را خوشیسو. انجینر سید معصوم سیدی یو ونی وړاندې د کونړ ولایت چاپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو کسانو تشتولې وو. د نورستان د حج او اوقاف رئیس او د قومي جرګې مشر مولوی محمد انور ازادي رادیو ته ویل چې شغلې سیدی د قومي جرګې په هڅو تیر شپه خوشیسو.
نورستان د انتخاب جهاد رئیس چې سمو دوران نامعلوم مخکړ کوړم د ولسونو په حق او د ځای مشرانو په حق باندې دا د غار او شوې دي او د تر دې چې په امید کې ټول کورونه تم رسیدلی.
سید معصوم سیدی د نورستان مرکز پارون تروانو چې په کمین برابر سو د بریټ پر محل د سیدی یو ملګری وژل سوی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د تښتونې په اړه څه نه دی ویلي، خو قومي مشران وایي چې تښتول سوي کسان یې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره پیدا کړي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د چمتال ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي رادیو ته وویل چې دغه قمندان امیر ګل نومیده او تېره شپه د مزار شریف ښار د 15 حوزې اړوند سیمو کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی عادل وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل سوي دي، خو تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوغواړي کولی سي د 2018 کال د جنوري تر 20 مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي، یعنی مخکې لدی چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبه په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران د کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکي اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسي په کلکه وغندي چې ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې غوړه کړې. هغه پالیسي باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګرۍ پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی د غرض ول چې د امریکا نوی حکومت باید هغه سیاستونه چې د ترامپ ادارې د ایران په مخ کې نیولې و جبران کړي. ولسمشر ترامپ په 2013 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران لا اټومي تړون ووت او له هغې وروسته پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د دندې پای ته رسېدو ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي، د هغې اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2,490 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږو میاشتو کې په یوه شپه او ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کورونا وایرس له امله په دې شمېر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنجشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن تېره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغه ورځې د لمنځلو پر مهال د ټولنیز واټن مراتولو په ګډون ډیر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنگ یو نه له یو بل سره. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامون احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه د جنوا کانفرنس ژمنی او د دیشمنو اغیز پر افغان سول او ثبات دا مسله د آزادی په چپو کې دی پروګرام کې ل میلمنو سره شیړو. د افغانستان لپاره په جنوا کې دوه ورځنی کانفرنس د دوشنبه او سېشنبه په ورځو جوړ شو. په دې نړیواله غونډه کې د شپږ شپېته هیوادو او د 22 نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته او له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې مشر ورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته وویل چې په داسې شرایطو کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره مخامخ ده، د دې غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ډېر مهم و. د جنوا په کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د اوربند موضوع پرون چهارشنبه هم مطرح شو او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادو استازي رولاند کوبیا وویل چې باید سمدستي اوربند وشي. ښاغلي کوبا کوبیا په ټویټر کې ولیکل چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. که نړیواله ټولنه له جمهوریت ملاتړ کوي، د سولې په خبرو کې باید د نظام مسله څرنګه شي، اوربند به څرنګه شي؟ که چیرته اوربند ونه شي نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دلته په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدي او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم ښاغلی مسجدي ته. ښاغلی مسجدي، لکه څومره مرسته چې له افغانستان سره وشوه 13.2 میلیارد ډالر، دا مرسته همدومره وه چې د افغانستان حکومت هم توقع لرله؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او ښاغلی میلمه ته. دغه کانفرنس زموږ د توقع نه لا ښه تیر شه. دغه مرسته چې کوم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده، که موږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله. نو دا زموږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه او موږ د دوی منندوی یو. نو بنا ان هغه څه چې غوښتل هماغه چې وشول.
مسجدي صاحب، په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړې دي، فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانېږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمی کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپله غوښتنه همدا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولی شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي، او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته
ولاړ شو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کېدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کې حکومتولۍ، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي، په محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو، همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي، څېړل کېږي، او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
مننه مسجدی صاحب. ښاغلی همدرد، حمدالله همدرد د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو، تاسو څه فکر کوئ دغه دوه شرطو ته که چېرته راشو، د افغانستان د بودیجې زیاتېدل او شفافیت، آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې دغه دوه شرطه پوره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجدی صاحب ټول ته سلامونه ونې کړې وړاندې کوم.
مننه.
زما خې دې تاسې پښتنې ته ځواب ووایم چې د بودیجې زیاتېدل او شفافیت نو تاسو نه رامنځته کېږي.
همدرد صاحب وبخښئ، ستاسو د ټلیفون غږ ډېر خراب دی، سم نه راځي. که چیرته ممکن وي چې لږ څه د موبایل مخه بلې خوا ته وګرځوي شاید بهتر شي. اوس هم ښه نه دی که چیرته؟ اوس یو څه بهتر شو. بله، مهرباني وکړئ.
تر هر څه وړاندې تاسو ته، مسجدی صاحب ته، ستاسو ګرانو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دغه حساسو شرایطو کې، لکه څنګه چې تاسو معلومات ده، له یو خوا طالبانو جنګونو ته زور ورکړی ده، په بلې خوا څخه په دوحه کې د سولې کنفرانس مذاکرات روان دي، او له بل طرفه د افغانستان حکومت په داسې یو حالت کې واقع ده چې د پارلمان او د حکومت په منځ کې خپله سره ټکرونه روان دي. نو په داسې حساسو شرایطو کې چې خلک هم سرګردانه وو او په دې فکر کې وو چې امارت به راځي که جمهوریت به باقي وي که څنګه به وي، د افغانستان لپاره د نړیوالو کومکونو دا راجلبول ده پخپله په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ملاتړ ولاړه ده او خپلو کومکونو ته دوام ورکوي. شرایط باندې که چېرې د افغانستان د حکومت لپاره د دې مرستو د تطبیق په خاطر شرایط کې نه ښودل شي، متاسفانه باید ووایو چې دا مرستې به بیا حکومل شي او د هېواد په بیا رغونه کې، د شفافیت په رامنځته کولو کې، د فساد له منځه وړلو کې، د مخدره موادو سره په مبارزه کې بیا دا مرستې مفیدې او ګټورې نه شي تمامېدلی. شرایط ضروري دي. شرایط مخکې هم ورته ټاکل شوي وو په 2012 کال کې.
همدرد صاحب پوښتنه دا وسی، آیا د دې شرایطو له عهدې افغان دولت وتلی شي؟
افغان ته اراده مهمه ده. که چیرې د افغان دولت رهبري اراده ولري منځ ته کړي په ټولې کې، بیا طبعا دا وړتیا لري. ولې که اراده شتون ونه لري نو بیا نشو کولی چې دغه شرایط ورته پوره کړو. مهمه دا ده چې د افغانستان د حکومت په رهبري کې دا اراده رامنځته شي، دا تعهد رامنځته شي، د وطن او د ولس ژمنتیا رامنځته شي، او دا د پاسخګویي یا ځواب ورکونې پروسه بیخي عادي شي، اکاونټبلټي رامنځته شي. نو کله چې اراده موجوده وي، زه باور لرم چې افغانستان اسلامي جمهوري دولت دا وړتیا لري. او که اراده نه وي موجوده، هر څومره ظرفیت موږ ولرو، نو چې اراده نه وي طبعا دا وړتیا نه رامنځته کیږي.
همدرد صاحب، فکر نه کوي چې تنا اراده هم مهمه نه ده، کفایت هم مهمه ده؟ که چېرته په افغانستان کې داسې قدر نه وي چې دا چارې سمې مخته یوسي، شاید زر په دې بریالی نه شي چې دغه ژمنې په ځای کې
ګورئ ما مخکې درته ویلې کله چې مونږ اراده ولرو اراده په دې معنی نه ده چې صرف رئیس د جمهور د اراده ولري او نور هیڅ هم نه کوي کله چې مونږ اراده ولرو هغه چترونه ځای په ځای کړو چې هغوی وکولی شي د نړیوالو دغه شرایط پوره کړي او دغه مرستې چې مونږ نړیوالو څخه اخلو دا په مؤثر او اغېزمن ډول په افغانستان کې تطبیق شي او نړیوال هم رضایت ترلاسه کړي او په آینده کې هم که څه هم په آینده کې مونږ کوشش باید دا وي چې نړیوالې مرستې کمې شي او مونږ د خپل امبسایر پر لور باندې لاړ شو دا مرستې په داسې یو شکل باندې مطرف شي چې افغانستان په خپلو پښو ته کمر پورې ودرېږي ځان رښتیا شي داسې نه چې بیا شخصي جیبونه تلاړ شي اراده دلته دا اراده په دې معنا ده چې مناسب کسونه هغه اشخاص او افراد چې هغه واقعیت دې لیاقت لري څو ګټو څخه د افغانستان د نظام د ولایت او د وطن د خاورې د معدنونو په نورو ټولو برخو کې دا پیسې ورته ورکول کېږي په هغه کې پرې اغېزمنه ګټه واخیستل شي او بل اخره د دې د مؤثریت اغېزمنتیا نړیوالو ته په مخکې ثابته کړه دا دې په معنا ده دا څه دا نه ده چې جمهور وایي چې موږ اراده لرو چې وطن جوړ کړو او دا ګټې اغېزمنې تمامې شي او دا په هغه ځای کې فاسد خلک او یاداسي چې ځای ته خلک مقرر کړي چې هغوی سره مرستې سمې نه سي مصرفولای د هیواد او د وطن او نظام په ګټه نه سي مصرفولای نو دا د اراده په معنا نه سو دا چې ولا کتا چې ورته اشاره وکړه ورلد کډرونه ورل خاص ورل دربیتونه به په ځای کې وي سیستمونه به جوړوي او هر څه باید نهادي نه شي چې په فساد په مقابل کې باید یو مشخص میکانیزم رامنځته شي د فساد په مقابل کې ونه جنګي موږ هم راځي ګټي
مننه هم درسب مسجدي سب د دغه مرستو په برخه کې څو وخت د دغه مرستو یو برخه د افغانستان دولت ته سپارل کیږي په دې برخه کې کوم څه د اساسي ډول ریزونکو ته وضاحت ورکړي
دا کمرست خو و صرف هغه عمومي اعلان د ملکونو او د سازمانونو لخوا نه وشه اوس په افغانستان د مالی وزارت او هر مرسته کوونکي هیواد او سازمان په جزئیاتو باندې کار کوي ترڅو دوه موارد روښانه کړي یو دا چې د دغه مرستو 2% د افغانستان د ملي بودیجې لخوا مصرفيږي زمونږ خو کوشش دا دی چې زیاتره قسمت د دغه مرستو باید افغانستان د ملي بودیجې لخوا د افغانستان د حکومت په صلاحيت او په اراده او په برنامه مطلب شي دویمه مسله د عملا د پیسو د ورکړي پروسه ده نو هغه تعهدات اول کې باید واضح شي جزئیات واضح شي اسنادونه د هر هیواد سره امضا شي هغه نو وروسته بیا عملا د پیسو ورکړه شروع
کیږي څه فکر کوئ چې همدغه بهیر به څومره وخت ونیسي یو اټکل کولای شي
دا خو آینده د 2023 کال لپاره دغه کومکونو وعده شروع شوې دي اوس موږ تاسو په 2023 کال کې استو چې تقریبا یو میاشتې پاتې ده نو آینده یو میاشتې یا دوه میاشتو کې چې کله د نوي کال ملي بودیجه جوړیږي او نور ځتی موږ باید عملا پراختیایي کارونه شروع کړو په دغه وخت کې ان شاء الله موږ دغه پیسې د اخستلو پروسه هم شروع کړو
دغه خبره چې د افغانستان تیرو حکومتونو هم کوله چې پیسې د افغانستان د ملي بودیجه لاره مصرف شي دا ځل هم مسجد سپتاسو اشاره ورته وکړه څنګه اوس خو د مؤسسي هم دومره نشته که چیرته د ملي بودیجې لاري نه مصرف کیشي نو له کومې لاري به مصرفوي
کله چې نړیوالو همکارانو د افغانستان تر خپل مصارف شروع کړل د افغانستان د حکومت څخه فقط لس فیصد یا 15% خپل ټول پیسې مصرفولې خو دا استا د تیرو حکومتونو په غوښتنه تر 35% پورې ورسېدل چې دمګړی 35% یو زمونږ غوښتنه ده چې دغه مرستو حداقل تر 80% باید موږ له خوانه مصرف شي اوس هم دغه هیوادونه مستقیما د غټو نړیوالو مؤسسو د فعلا موجوده مؤسسو له طریقه او یا خپل مستقیما د سفارتونو له خوانه په ځینو پروژو باندې او په ځینو مواردو باندې اکثریت ته دغه پیسو مصرفيږي نو د همدې لپاره موږ غوښتنه ترنه ده چې باید که خپل مطرح کړي یا د خپل د هیواد د اولویتونو په اساس او سمه ده اما چون دغه مرسته د افغانستان د ملت په نامه ورکول کیږي نو حداقل هغه اکثریت باید د افغانستان د حکومت له خوانه مطرح شي
مننه مسجدي صاحب همدرسب ستاسو یو نظر به هم واخلم بیا به اوریدونکو ته مخه کړو ستاسو په باور لکه مسجدي صاحب چې ویل چې له 80 تر 90% پورې د افغانستان حکومت هیله لري چې د غمرستې په خپل اخه کې ولګوي آیا فکر کوي چې د افغانستان په حکومت کې دا ظرفیت له اقتصادي پلوه شته چې دومره پیسې مصرف کړي
تقریبا په 2012 کې کله چې کیو کانفرنس او په یوه کې د میوچوال اکاونټبیلټي فریم ورک یا د متفصلې جواب ورکونې په صفوري میکانیزم چې نړیوالو له افغانستان سره په دې توافق وشو نو تخیل حکومت همدې تاکید چې موږ باید آن بجټ د ملي بودیجې له لارې د دې پیسو د مصرف اجازه راکړي یا بالاخره ومنی ځکه خارجانو یا نړیوالو مخکې آف بجټ ډېر پیسې استعمالولې یا د ملي بودیجې څخه د باندې دوی به پخپله هغه پروژې رسولي اکثر وقت اپلیکیشن رامنځته کېده یا دوه دوه پروژې به یو به دولت تطبیقوله یو به نړیوالو تطبیقوله پیسې به په افغانستان کښې هسې ضایع شوې او داسې ځایونه به جوړ شو داسې تاسیسات به جوړ شو چې هغه توله هېڅ ضرورت نه درلوده اوس طبعا دولت باید په ځان کښې دا توانایي وویني او زه باور لرم چې یو څه توانایي به وي سل په سلو کښې دولت په دې نه توانېږي متاسفانه د امنیتي ستونزو له وجې نه توانېږي د تخنیکي ظرفیت له وجې نه توانېږي هغه کپاسیټي او ظرفیت چې باید په دولت کښې تر اوسه پورې وایي متاسفانه هغه پکښې نشته یو خو فرار د مغزو بېخي همدغسې دوام لري متاسفانه له افغانستان څخه ځینې قوي کدرونه ټول ووتل څوک کاناډا ته لاړه څوک امریکې ته لاړه څوک نور هېوادونو ته لاړه او دا دولت ونه شوی ساتلی متاسفانه نو دغه یو نقص دولت چې ورته نقص دی دغه هغه ملکي اړخ دولت چې موږ تاسې وګورو هغه دا ده چې موږ تاسې تکړه خو کارپوه کدرونه یا شهیدان شو ترور شو او یا هم له هېواد څخه وتښتېدل یا لاړل دغه فرار د مغزو همدغسې جاري ده نو د اوس مهال لپاره په دولت کښې که چېرې په وطن مین ظرفیتونه موجود واوسېږي دوی که چېرې د ملي بودیجې له لارې دغه پیسې دولت ته ورکړي او دولت یې په خپله مصرف کړي او بېرته دولت پاسخو یا ځوابو واوسېږي ځواب ویونکي واوسېږي نړیوالو ته بیا کولی شو چې موږ تاسې د دې مرستو څخه هغه اغېزمنه ګټه چې لازمه ده وایي خو هغه اخیستلی شو او که چېرې دولت بیا هم کوښښ وکړي چې نړیوال هم غلط کړي او ولس هم غلط کړي نو دا پیسې به بیا هسې حیفمیل شي شخصي جیبونو ته به لاړې شي او د نظام په ګټه به متاسفانه تمامې شي
مننه همدر صاحب له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو د جنوا کنفرانس ژمنې دي چې د دې ژمنو اغېز به پر افغان سوله او ثبات څه وي او د افغانستان لپاره به یې له لویه سره ګټې څه وي زموږ د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې مو د 0909235540 بله شمیره د 0928255 نړیواله شمیره مو د 00422211240501 او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی راسره دی مهرباني وکړئ خپله پوښتنه وکړئ
السلام علیکم ورحمتالله
وعلیکم السلام
تاسو سلامونه وایم نلونه بعد سلام وروره یو وار خو دا خبر وکړم عبدالرحیم محمد یم د کندهار وروره چې الله دې پاک خدای دې موږ ته چې افغانان ټوله دا فقر څخه خلاص شي دا فقر دی انډواله دا فقر په دې مختص ولو الله دې د دې فقر خلاص شي موږ چې خو دا عوام څخه نور رسېدو اکثره ینه درده نه ده اکثره مشران شي دغه بوجیجه چې ده دغه وروره دغه شل بوجیجې را ده په دا شل کاله کښې دا ګرده وروره دا ګرده وروره دا موږ ته چې وینو دغه پارتمانونه دي کسرونه دي دغه ځایونه دي او د بل عرفوی دي سره کاسې پورته کوي نو دا بجرت مو نه و ډېر ورور چې دا بوجیجه د سمه مصرف شي یا د حکومت د لارې یا د موسسو د لارې یا دغه د لارې یا زما نظر ونو بس الله دې ورحمېږي موږ سلام سوله راولي چې په ګډو په ګډه
مننه بل اورېدونکي ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړي
هلو السلام علیکم شیبا صاحب
وعلیکم السلام
خپل سلامونه احترامات شیبا صاحب تا او ستاسو نوم کوم کوم چې هغه د کاپیسا ولایت لګل کوم خبرې کوم
مهرباني
شیبا صاحب دا حکومتونه چې کله مثلا پخوا مو 14 میلیارډ ډالر او اوس هم 14 میلیارډ ډالر اعلان شول هغه منطقې طالبان په لاس کښې دي که نه ډېر کنټرول طالبان په لاس کښې دی په افغانستان کښې یا دغه پیسې به هلته هم مصرف شي که مصرف به نه شي دا خو د افغانستان ملت دی د افغانستان خلک دي تګاو ولسوالۍ ده پکې کار نه دی شوی نجلال کښې کار روان دی په نور ولسوالۍ کار روان دی حاضر چې دلته وایي جنګ دی نو موږ باید سړکونه هم جوړ شي پلونه هم جوړ شي او موږ ته د برق سیستم باید را تېر شي او دغه پیسې باید د افغانستان ملت ته ورکول شي چې افغانستان ملت
دا مهمه پوښتنه ده، خو سوال دا ده چې آیا طالبان له دې سره موافقه کوي چې د دوی په سیمو کې کار وشي؟ د جنوا تر کانفرنس مخکې د طالبانو یو ویان په یو ویډیو پیغام کې چې د یوټیوب له لارې خپور کړی و، دا خبره وکړه چې نړیوال باید د افغانستان له حکومت سره مرستې ونه کړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست. بله، مهرباني وکړئ. ازادي په سپوک پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست. مهرباني وکړئ، تاسو خپل خبره وکړئ. دا وریدون کله کسې زموږ ژغ نه اوري، بل ته به مخ کړو. مهرباني
وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
چبر صاحب ته به احترام سلامونه ومنه. دا مرسته خو جنازه خبرې کوم له غزنه او بن مختم دې خوي دي فایف ټول ختم دې ملات دې تاسو قدر دې نه وخو ولدار بیا نن بیا نه وخره دا پام نه کوم تر طالبانو سره پام کاری دا کار ته وای نه بخوای اله مې منو چې په پښتنه دا ده چې دا طالبان به وربن نه وکړي او که وربن دا کبه ونه کړي بیا دا اداره دوام لري چې دوام ک دې ادارې ک نه دې ور کولای دا نن سکاله به ور کړی و چې وربن نه وي چې صلح براس ته به نشره دا کار به نه کېږي ورکه کبه نه کوه.
مننه مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو، ازریب سپوکی پروگرام دی، تاسو د ټلیفون لاره را سره یاستی، د سکایپ لاره هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ، تاسو په لینک کې یاست. تاسو په لینک کې یاست. د بل اوریدونکو ټلیفون به واخلو، دوی سره ناورو. ازریب سپوکی پروگرام دی، تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. چې ورته خپل سلامونه تا ته او استاد محترم ملمنو ته وړاندې کوم. از ستاره خوندان د بالا مرغاب څخه په تبعید.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د ملمنو څخه یو سوال لرم، دوه سوال لرم کسي یادې.
مهرباني.
سوال مې د ملمنو څخه دا غواړم چې دا شل کال کې دوه نه پیسې رااله افغانستان کې، بیا خلک تر اوسه په فقر کې ژوند کوي او نظر بنا فعال لسونه خلقو تا کار پیدا سو، بعد د شلو کال تر اوسه بیا هم دوی و خارجیانو ته متکی ده چې زموږ سره د څلور کالو دپاره کومک وکړي. خو بیا د څلور کالو دپاره که کومک وکړي، دا څلور کاله به هم تیر شي، بیا به دوی څه کوي؟ خو دوی هغه خلک، هغه معلومدار خلک دي چې په دا شل کاله کې و دې خلکو ته خیانت وکړي. د دې پاسه هم هغه خیانتکاران دا اوس فعال دي پر قدرت، بیا ما خپل خیانت ادامه ورکړي. دوی د خلکو د خدمت د پاره نه دي، د خلکو د دغه د قتل او قتال او د دغه د پاره دي، هیڅ خدمت خلکو ته نه دی کړی. نو څلور کاله بعد بیا دوی څه کوي؟
تاسو اخونزاده صاحب، تاسو اخونزاده صاحب، اخونزاده صاحب، اخونزاده صاحب، زما خبر اوري، زما ژغ اوري،
قتل او قتال کوي او
زما ژغ اوري. نو تاسو خو زما خبر نه اوري. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. جوړ خیر.
وعلیکم السلام. مننه. مهرباني.
سلام بعد سي منت مقرره واسم راته چې بس که دا خو د سیکل د افغانستان د 7 میلیارډ ډالر راغله، نو هغه هغه مې هاي په مال شو، هغه وسېونه لګیدل دي چې شکر کول دي چې دا د ګولس یال سي دا اوانه له میلیارډ ډالر په افغانستان کې په فارو او په شهر او ګولس باندې ولګیږي.
مننه، ستاسو نظرم واخیستل شو. اوریدونکو ته میلمنو ته مخه کوو، د ازادۍ په سپو کې د پروګرام کې د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدي او همدارس د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو حمدالله همدرد زموږ میلمنه دي. مسجدي صاحب، د خلکو په شک او چې دا پیسې به سمي ولګول شي او په افغانستان کې، البته په دې برخه کې یو دا خبره هم ده چې د خلکو شکونه په ځینو مواردو کې ممکن سم هم وي، ځکه چې نړیواله ټولنه هم شک کوي. تاسو د خلکو د دغو شکونو د رفع کېدو له خاطره څه ویل غواړئ؟
زه خپلو خلکو ته بالکل حق ورکوم. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې چې څومره پیسې د افغانستان سره کومک وشولې دا لا بهتره مصرفېدی شولې او په افغانستان کې د لا ښېګڼې سبب ګرځېدی شولې. خو یو شی باید موږ خلک هم پې پوه شي او مطمئن یم چې په دې باندې پوهېږي، هغه دا دی چې هغه پیسې چې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه پخپله مصرفوي په هغه باندې د افغانستان حکومت هیڅ نوه کنټرول او یا صلاحیت نه لري. هغه دوی په خپله مصرفوي او د خپلو پالیسیانو، سیاستونو او برنامو په اساس مصرفوي. هغه پیسې چې د افغانستان د ملي بودیجې له طریقه مصرف کیږي د هر افغاني پروژه واضح ده. خو خبره دا ده چې افغانستان دومره پراختیایي ضرورت او اړتیا لري چې دغه پیسې د افغانستان یو څو فیصد هغه پراختیایي ضرورت هم نشي پوره کولای، نو بنا ان هغه اساسي هیڅ نه کیږي. اما دا بالکل خلک په سم دي چې په تیرو شلو کلونو کې دغه په سلګونو میلیارد ډالرونه نړیوالو همکارانو او افغان حکومت مشترکاً د یوې برنامې په اساس مصرف کړی وای، نن به وضعیت د اوسنی حالت څخه لا ښه و. اما دا چې نړیوالو اکثریت مرستې په خپل مصرف کړلې او دا مصرف موثر نه و، په دې کې زه بیا ټوله ملامتي د افغانستان په حکومت نه وراچوم. نو بنا ان اوس زمونږ بیا دا غوښتنه دا و د نړیوالو همکارانو څخه چې دغه مرستې د افغانستان د حکومت له طریقه مصرف شي تر څو د افغانستان ملت ته د هرې پروژې موقعیت، ځای، موثریت د ملي بودیجې له سند له طریقه موجوده وي او خلک وکولی شي خپل حکومت مسؤول قرار ورکړي.
مننه مسجدی صاحب. همدر صاحب، تاسو څه نظر لري؟ فکر کوي چې د اداري فساد له خاطر د خلکو اندیشنې تر څه حد پورې په ځای دي؟
فکر کوم حق لري، ځکه متاسفانه په ګډه سره په تیرو شکلونو کې د پیسو د ښه مصرف مدیریت کولی او هر ډول چې باید دوی مصرف کړی وي. که په تاسو د اروپا لپاره نړیوال جنګ نه وروسته ولې دلته د پیسو د مصرفولو سره د مخدرو کاروبار ډېر دی چې اکثر د ملي بودیجې بانک د مصرفولو په خپل کلی سره او ملي پروژو ته چې هغه پروژو کولی شي اقتصادي اړخه په پښو ودروي او د خلکو لپاره وظیفې پیدا کړي. بدبختانه باید ووایم چې نړیوالو په تېرو کلونو کې افغان دولت سره دا هوکړه نه کوله تر څو مثلا موږ ته د برق بندونه جوړ کړي، تر څو موږ ته خپل برق فعاله کړي افغانستان کې، تر څو داسې فابریکې دلته جوړې کړي د افغانستان حکومت دا وطن په پښو ودروي د خلکو لپاره دلته په مختلفو ځایونو په ولایتونو کې کاري زمینې برابرې کړي. یوازې پیسې اکثره پیسې خارجان مصرفولې په پروژې داسې پروژو باندې مصرفولې لکه د ښې حکومتولۍ برخه حقوق بشر په حقوق زن او داسې هوایي هوایي خبرې وي چې پیسې به بېرته دوی ته ورکړي، یعنې د اکثر حکومت به دوی نیمې به بېرته ځان سره وړلې. نو په دې شکل کې مصرفوي، دا د دولت هم په ګټه نه ده، د وطن هم په ګټه نه ده، د ولس هم په ګټه نه ده. او څلور کال وروسته به بیا هم تاسو خدای مکړه داسې خوار وزار اوسېږو. ولې که د ملي بودیجې له لارې د یو اقتصادي فریم ورک یا ستراتیژي له مخې څخه د افغانستان په ګټه تمام کړي، لکه دا اوس د افغانستان نیشنل پیس اینډ ډیولپمنټ فریم ورک 2 یا دوهم دغه چې جوړ شوی د سولې او انکشاف کوم چوکاټ چې دولت وړاندې کړی ده نړیوالو ته، په دې کې صحیح عمل وشي او د ملي بودیجې له لارې دا پیسې مصرف شي، نو د خلکو دغه اندېښنې چې دي او په حق هم دي، دا به انشاءالله دغو ته به ځواب ویلی وشي او دولت به هم
مننه. هم در صب مسجدی صب، تاسو څه فکر کوي چې دا ځل چې کوم پروګرام د افغانستان دولت لري تر څه حد پورې به د 2020 کال په اخیره کې د خلکو دغه اندېښنې حکومت را فکري څه پیش کوي؟ کوي
افغانستان کې اقتصادي وده د یو ډېر غټ او اساسي شرط سره تړل شوې ده چې هغه په هیواد کې سوله او امنیت دی. نو زه په پوره ډاډ باندې وایم چې په افغانستان کې خدای وکړل او د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته ورسېدلې او موږ یو باعزت سولې خاوندان شولو. تر 2015 کال پورې د مالیه وزارت د اقتصادي پروګرامونو په اساس باندې موږ کولای شو چې خپل ټول عملیاتي وادي بودیجه د خپل ملي عوایدو څخه واخلو او بیا نړیوال همکارانو نه که حتی موږ د قرض مسله هم را وړاندې کړو بیا د ملک په خیر باندې وي او نړیوالې مرستې به لا هم ادامه پیدا کوي. خو مشکل دا دی که چېرته موږ صلح ونه لرو بیا هم هغه رقم چې د مالی وزارت اقتصادي پروګرامونه لري هغه به د تطبیق حالات به ډېر سخت مشکلي. نو بناءً موږ که د نړیوالې ټولنې سره خبرې کوو که د مرسته کوونکو هیوادونو سره مرسته کوو خبرې کوو هغه تل غوښتنه مو همدا یوه خبره ده چې د ملي بودیجې د سند له طریقه که چېرته دوی حتی بیرون هم خپله پیسې مصرف کوي حداقل پروژې جوړولې د مصرف ځای باید د افغانستان د حکومت سره په صلاحیت باندې وي په مشوره باندې وي. موږ په خپل نیت او په خپل اراده باندې په دې باندې پوهیږو چې د افغانستان د خلکو لپاره دغه مرستې د څلورو کلونو لپاره ډېرې سختې اړینې دي او د دې د سرنوشت سره هیڅوک لوبې نشي کولای. بناءً هر کال به د افغانستان حکومت پرته له کوم بهانې څخه هغه تعهدات چې کوي هغه به ترسره کوي، فساد سره به سخته مبارزه کوي او اقتصادي وضعیت به ښه کوي. خو دوه شیانو ته باید سخت متوجه اوسو، یو د سولې مسله ده او بل د کرونا مسله ده چې دا بیا د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې په پوره شکل نه دي.
مسجدي صاحب، د سولې مسله مثلا په یو سیمو کې چې طالبان حاکم دي او اجازه نه ورکوي چې پرمختیایي پروژې تطبیق شي، آیا بیا د دې امکانات شته چې همدغه پیسې په یو سیمو کې یوازې ولګول شي چې امنیت تامین دی؟
نو خو مشکل اوس همدلته دی. په هغه سیمو کې چې مثلا موږ ونه کولای شو چې زموږ ملکي د پراختیایي وزارتونو همکاران ولاړ شي هلته پروژه تطبیق کړي، نو په هغه ځای کې خو واضح خبره ده چې پروژه نه تطبیقیږي او هغه پیسې چې موږ سره پاتې کیږي دا به بیا زموږ غوښتنه ده چې حداقل په همدې زموږ په هیواد کې په هغه ځای کې مصرف شي چې هلته موږ پروژې تطبیقولی شو. زموږ ټول کوشش په دې باندې چې د نړیوالو چې کوم تعهد کوي، کوم 10 لک میلیارد چې تعهد کړی دی، دا به ټولې
او بخشی فکر نکوی مسجدی صاحب، فکر نکوی چې په کار د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبري وکړي چې پرمختي پروژې چې په کوم سیمو کې دوی پلي کوي هلته دوی دې ته اجازه ورکړي؟
نو زه خو فکر کوم د افغانستان حکومت تقریبا دا یو کال روان دی خبرې کوي چې موږ باید اوربند وللو، صلح وکړو او پرېږدي چې افغانستان وده وکړي، هغه خپل ظرفیت ته ورسیږي. خو بدبختانه مخالفین په دې باور باندې نه دي. د هغوی لپاره د افغانستان د ودې مسله مهمه نه ده، د هغوی د افغانستان د خلکو هغه پراختیا ورته مهمه نه ده، نو ځکه خو اجازه نه ورکوي. دا خو زموږ ملکي اداراتو په وار وار د خلکو څخه هم غوښتنه کړې، د کلي د مشرانو څخه، د نورو مخالفینو څخه چې حداقل پراختیایي مواردو ته ضربه مه رسوئ. ولې تاسو عملا په ویډیوګانو کې ګورئ چې طالبان عمومي سړکونه ورانوي، بندونه ورانوي، شفخانې ورانوي، مکتبونه ورانوي، نو موږ د یو داسې دښمن سره مستعصمانه مخامخ شوي چې هیڅ په پراختیایي مواردو باندې باور نه لري.
مننه مسجدي صاحب. د سیاسي چارو کارپوه شکریا بارکزی هم په خبرونه کې راسره ملګری شوه. دوی ته ښه راغلاست وایم. د خبرونې په پیل کې مې دا ژمنه کړې وه چې د سیاسي اړخ هم باید یو څه وڅېړو، د سولې او ثبات مسله. که چېرته دې ته راشو چې د جنوا په کنفرانس کې له کنفرانس نه وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي کوبیا وویل چې د جنوا غونډه د دې استازیتوب کوي چې په نړیوال په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړ کوي، اغلی بارکزی فکر نه کوي چې دغه پیغام د سولې له خبرو سره چې طالبانو پښکاره نه دی ویلي چې په افغانستان کې جمهوري نظام غواړي په ټکر کې دی؟
سلامونه او نیکی هیلې خدایو کې چې دوستان او همکاران ټول سره ښه. زه فکر کوم چې دغه واضح پیغام تر منه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو لخوا څخه وړاندې شوی نه و. پر د دول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هم هغه اصول چې منتخب حکومت به وي، وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به وي، تفکیک د قوا به په هغه کې، او ټول به خلکو ته مسؤلیت لري او هغه څه چې د افغانستان د خلکو خوښه ده سیاسي چلند کې مخه به مخته ځي. زه فکر کوم دا یو منل شوی سیاسي تعارف په نړۍ کې نه ده، خو مګر دا یو سیاسي قوي پیامو چې نړیوال ټولنه سربیره پر دې چې خپل د شرایطو په وړاندې کولو کې واضح ول چې دوی جمهوریت مني، ځکه چې هلته چې د اقلیتونو حقوق راځي، د ښځو حقوق راځي، ښه حکومتداري راځي، د فساد سره مبارزه راځي، دا هغه شیان دي چې موږ په یو جمهوري نظام کې په هغه چوکاټ کې کتای شو او لیدای شو باندې. نو په واضح الفاظو ته کو باندې ویل چې د جمهوریت نه به حمایت کوي.
آخر بار او بخشه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې اساسي دا خبره هم وکړه چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم پرې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربان باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. دغه د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام نغښتی دی؟
زه فکر کوم قربان هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره دی. که چیرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، قربان دی باید یو د هغه پیشرتونو نه یا یو له هغه شرایطو نه چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې په هکله باندې فکر کیدای نه شي. او دا په دې معنا باندې ده چې د جنګ په حالت کې موږ نشو کولای چې سولې ته لاره خلاصه کړو، ځکه چې حداقل دا څو میاشتې خبرې اترې ورسوله او دا قربان پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي قربان ته غاړه کېږدي او نه هم حکومت، ځکه چې حکومت وایي اوربند اوربند، مګر په عمل کې ګټ کې خامخا دولت غواړي خپل واکمنی نورو وغځي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملات باندې سیده چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې خپل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړی، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو واخی وګورئ د طالبانو ویب سایټونه چې څومره چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغله وایي چې دا کار دوی کړی. نو زه فکر کوم قربان یو له هغه شرایطو چې بل اخره د افغانستان د خلکو غږ نړیوال ټولنې ته ورسېدله او دوی هم چولا. او هیرم نشی د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیغام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپل غواړي خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوه د تړون په ورځ باندې، او همدارنګه دوی کله هم نو ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان وشي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربان اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چیرته اوربان ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه، ځکه چې اوربان اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. د تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړي هم جنگ وکړي، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. هیڅ چیرته هم نه دی چې تاسو هم جنگ ته لاړ شئ او هم د سولې مذاکرات پر سر باندې، او هیر هم نه شي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع، منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه.
بله،
د سولې خبرې اترې به پیل کیږي، یعنی مشروعیت د هغه ځای نه اخیستل شوی. د سولې پروسه د فکر کوم دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی وو هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي، یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازې څوک وي او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پیژ نړیوال ټولنې سره څه رقم وغږېږي او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله په خپل واکمنۍ کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او بیا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هیرم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا خبرونه مو د جنوا کانفرنس ژمنو ته ځانګړې کړې ده چې پر افغان سوله او د افغانستان په ثبات او پرمختګ باندې به څه تاثیر وکړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د مالیې د وزارت ویان شمروز خان مسجدي، د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد او په وروستیو کې د سیاسي چارو کتونکي او څېړونکي شکریا بارکزی په دې خبرونه کې را سره میلمانه شوه. را بشم همدرد صاحب. همدرد صاحب، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې دغه چانس لکه څرنګه چې اغلی بارکزی اشاره ورته وکړه طالبان اوس له لاسه ورکي؟ مثلا نړیواله ټولنه وایي چې اوربند او سمدستي اوربند، او طالبان فرضاً بیا هم ټینګار وکړي چې اوربند نه کوو، او لکه څرنګه چې اغلی بارکزی ویل چې د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې سست دی. که چېرته دغه د اوربند چانس له لاسه لاړ شي، د سولې خبرې به په کومه خوا روانې شي؟ همدرد صاحب فکر کوم تاسو په ټلیفون لاسپیکر لوړ کړی دی، آواز مې انعکاس کوي که چېرته نو مقصد آواز هم سم نه دی. یو ځل مخکې سم شو بیا بیرته ګډوډ شو. یو څه مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ خپل خبرو ته.
افغانستان کې د افغان حکومت مذاکرات جنگ جاری وساتو حکومت انتشار وارد وساتو نو دلتا طالبان کچیر واقعا ہم سول تجمن ہو سی یو ماضی کتو یا ڈیرو حکومت کا خطیر سی دی افغان وینے کا ارزخ تائل سی باید قربان ہو کی طالبین باید ہو کی افغان حکومت ہم باید ہو کی او دی پردیو استخبارات و مداخلی پا پاکستان کی او یعنی جنگ پا گزولو کی باید بندی تھی د دې لپاره باید طالب هم زمینه برابر نه کړي چې دا مداخله ایران پیدا کړي، او افغان حکومت هم باید زمینه ورته برابر نه کړي. دواړه په ګډه باید د مخنیوي وکړي. قربان باید اعلان شي او بالاخره سولې مذاکرات کامیاب شي. قربان اعلان نه کړي زه فکر نه کوم چې دا سولې مذاکرات نتیجې ته ورسیږي.
مننه همدرد. د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي رډو ته یو شمېر سمسونه هم د پروګرام په ارتباط را رسیدلی دي. عزیز زابلی له زنجیر علی کې د جنوا کانفرنس با ارزښته کانفرنس او حکومت ژمنې چې له افغانستان نړیوالو اخیستلی دا باید افغانستان حکومت په ځای کړي. راس محمد ریاض له زرغون کلی لیکي فکر نه کوم چې د نړیوالو مرستې دا ځل شفافې ولګول شي. عبیدالله لیکلی دی چې د نړیوالو له افغانستان سره پخوا هم ژمنې کړې دي، خو په افغانستان کې اداري فساد موجود دی. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د افغانستان د حکومت د فساد موضوع هر وخت تاسو یادوي، خو کله مو هم دې موضوع ته اشاره نه ده کړې چې په کلیو کې چې طالبان اوشر ټولوي هغه په فساد نه لګول کیږي. د ده شای هدف دا وي چې هغه هم باید په عمراني کارونو باندې ولګول شي. حکمت الله لیکلی دی چې باید اوربند وشي. وسیخ له بالا مرغاب لیکلی دی د جنبا پیسې به شخصي جیبونه ته لاړې شي. او تازه خان سمسور لیکلی دی باید دغه مرستې په سم ډول مدیریت شي. رابشم د مسجدي صاحب نظر به واخلم. شمروز خان مسجدي، څه فکر کوي چې دا پوښتنه مخکې هم ما په یو ډول وکړه چې که چېرته له نړیوالو سره د 2020 کال په پیل کې د مرستو د راټولولو خبرې وشي، کوم کارونو ته د افغانستان حکومت لومړیتوب ورکوي او اولویت ورکوي؟ ډیر کله دا خبره یاد شوې ده چې تیرې مرستې هم په ډیرو مهمو پروژو نه دي لګول شوې، په ساختماني ډیرې بورسیرونو کارونو لګول شوې دي او یا داسې نور کارونه.
د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو لپاره د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ دوهم سند جوړ کړ، چې دغه سند کې د افغانستان د حکومت اولویتونه په درې عمده برخو باندې تقسیم شوي چې هغه دولت سازي ده، سوله کول دي، او همدارنګه د خصوصي سکتور څخه حمایت یا د بازار جوړول دي.
تر دغو درې غټو عنوانونو لاندې به د کلنۍ پروګرامونه جوړېږي. هغه سکتورونه چې د افغانستان د حکومت اولویت دی او د آینده اقتصادي ودې لپاره ډېر زیات مهم دی، هغه د زیربنا سکتور دی چې په هغه کې حلقوي سړکونه، ملي لارې یا شاهراهونه دا شامل دي، د اوبو بندونه پکې شامل دي او د برق بندونه پکې شامل دي، منطقوي اتصال دی چې د ریل ګاډي دي او همدارنګه د نورو هیوادونو سره د افغانستان وصلول دي. د افغانستان د معدنو جیولوجیکی سروې او دغه معدنو څخه استفاده کول دي. دغه څلور یا پنځه موارد دي چې د دې ترڅنګ به تخنیکي مرستې لکه په حکومت کې ظرفیت سازي، د مثلا په معارف او په صحت په دوی باندې سرمایه گذاري، دغه پنځه کلونو کې به موارد خو یو شی پکې مهمه دی، اکثریت پروژې به هغه رقم پروژې تمویلېږي چې هغه برته خپل عاید ولري. هغه منطقوي اتصال پروژې دي که هغه د سړکونو پروژې دي که هغه په زراعت کې محصولات دي. ولې یوه بله مهمه توجه چې د دې مرستو ترڅنګ دا ده چې د افغانستان حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې غټه توجه دا ده چې د خصوصي شرکتونو یا د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ د مشارکت عامه پروژې هغه پی 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 چې ورته وایي دا باید زیات شي. خصوصي سکتور باید راشي، د افغانستان د حکومت سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي یا مستقلانه سرمایه ګذاري وکړي. اما دا ټول مناسب به تر ته ضرورت لري چې موږ امیدوار یو ستو د صلح پر اتاک سره به پیدا کړو.
مننه مسجدي صاحب. اغلی پارکزی، کوم موضوعاتو ته چې شاغلی مسجدي اشاره وکړه، فکر نه کوي چې دا تر ډیره له اوربند له سولې او له دغه موضوعاتو سره تړلي موضوعات دي؟ که چېرته دا اوربند نه وي، سوله نه وي، حلقوي سړکونه به څرنګه جوړېږي، د ریل خطه به څرنګه تیریږي او یا په معدنو به څرنګه کار کېږي؟
تاسو بهتره پوهیږئ سوله یو اوږده پروسه ده او اوربند یې اولنی شرط. فکر کوم د امنیت ټینګول که چېرته همداسې څه په تړونونو کې او په سیاسي خبرو اترو کې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان حکومت دغه مسؤلیت لري، نو دا به ښیي، زه فکر کوم دا به د پروژو هغه بنسټیز کارونو ته به روڼتیا به هم ورکړي، د کار په هکله باندې او مسؤلیت به هم ورکول کېږي. خو ما ګیله افغانستان حکومت نه بل شی ده. متاسفانه همیشه دوی خپل پروژې، ځکه چې اکثر د حکومت غړي ډېر این جی او خلک دي، په غیر دولتي مؤسساتو کې بنسټیز کارونو خبرو ته اشاره نه ده شوې. د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم دوی ظرفیت سازي باندې ټینګار لري. خدای ته ګوره، نولس کاله کېږي په افغانستان کې د ظرفیت سازي په نوم په میلیونو ډالر راغلی تلی او په درې څلور ورځو کانفرنس کې تاسو ظرفیت نشئ جوړولی، د شته ظرفیتونو نه کار واخلئ. یو دویم، د معدنو د څېړنو لپاره بیرته پیسې غوښتل شوي دي. اما پیادېږي یولس کاله چې د پارلمان بودیجه تېرېدله زموږ د نظر لاندې په میلیونونو ډالر، پس زه غواړم ویل شم چې په سلهاو میلیونو ډالر د دغه پروژو لخوا د افغانستان د مرستو لخوا څخه په دغه لار باندې مصرف شوی. تاسو نور زیاتی دیته موږ ضرورت نه لرو چې
راشي د ظرفیت مسلې ته تاسو اشاره وکړه. او ظرفیت باندې دومره په دې تیرو کلونو کې دومره پیسې نه دي مصرف شوي، خو یو غونډه جوړه شوې ده، یو څو کسان ورته راغلي دي چې ډېر محدودې پیسې په غوی باندې مصرف شوي دي. او بل د ظرفیت په ارتباط باندې تر دې وروستیو پورې د نړیوالو چاپی رسنیو په راپورونو کې همدا خبره کیږي چې حتی دغه اوس هم دا خبره یاد شوې ده د جنواب کانفرنس کې چې دا پیسې د افغانستان حکومت ته ټولې د دې لپاره نه ورکوي چې هلته ظرفیتونه نشته.
بله، ځکه تاسو یادونه وکړله چې یو محدود پروژې اصلا کې زه غواړم تاسو ته ووایم، نن سبا نړیوال ټولنه، نړیوال بانک ډېر په لوړ معاش هغه خلکو ته پیسې ورکوي چې نه تجربه د هغې کار لري او نه هم موثریت لري، مګر معرفي شوی د حکومت لخوا نه دی. او هغه پیسې ځکه چې ویل کېږي په دولت کې ظرفیت نشته، یا خارجي متخصصین راځي په سلهاو زرو ډالرو باندې په کال کې ورته معاش، بیمه، امنیت او نور شیان ورکول کېږي، ځکه چې وایي ظرفیت نشته. دا ظرفیت نشته ځکه نشته چې هغه مسؤول کسان با تجربه کسان په مغه برخه کې په خپل ځای باندې نه مقرریږي. دی راځي د ډاکټر نه معلم جوړي، د معلم نه د چا خبره ژورنالیست جوړي. دغه یعنی ظرفیتونه په یو ملک
او بخشید په همدې برخه کې ستاسو خبره دقیقه ده. په همدې برخه تکرار شو، مثلا په تیرو کلونو کې د افغانستان په وزارتونو کې دا ظرفیت نه و چې هغه خپل عادي بودیجه ولګوي. یعنی خوشحالی دې ته کوي چې دومره فیصد هم بودیجه زیاته لګولې ده. یعنی فرزند داسې ستاسو به په یاد وي په هغه وخت کې چاسو په پارلمان کې وي چې 50% بودیجه یې هم نه و مصرف کړي ځینې وزارتونه.
بله دا په دې خاطر نه و چې دوی ظرفیت یې نه درلوده. متاسفانه دا هر شی په افغانستان کې پروژه شوې ده. دوی ته هغه جوړ شوي متخصصین د چا خبره بهرني متخصصین مخصوصا د بودیجه سند به جوړوله بودیجه به ورکول کېده. حالانکه هغه وزارت د هماغه پیسو مصرف توانایي نه درلودله یا یې ضرورت نه درلوده. که تاسو په یادی په یو وزارت کې ځکه چې پارلمان او دغه ابتکار مې ما اوچمال 50% لږ مصرف شوي وزیر باید استیزا شي. استیزاد چې سال به اعتماد شي خلاص شي قصه نو ټول شي چې عادي بودیجه نشي مصرفوله. یو وزارتخانه ځکه چې هغه غوښته چې هغه پیسې مصرف کړي دوه منزله وزارتخانه لفټ یې جوړ کړه.
بله
ټول کې 2 میلیونه پاره کې مصرف شي. یعنی دا خبره اجازه راکړي.
بله
افغانستان کې درې شیان ډېر غلط دي. اول مالی وزارت هم پیسې ټولوي هم تقسیموي او متاسفانه همیشه سیاسي د نولس تیر کلونو وای همیشه سیاسي چلان شوی. کوم وزیر د مالی چې کوم وزیر سره خو پیسې به ورکولې کوم وزیر سره چې نوخه پیسې به نه ورکولې. یو دویم هغه ځای کې چې اساسي ضرورت دی هلته د فساد د وجنه زنواج نبود د ظرفیت د فساد د وجنه پیسې نه دی لګول شوی. دریم علاقمندی تر ټولو ډیر د خیالي پروژو باندې او ډیر د چا خبره کوتاه مدت پروژو باندې ډیر پیسې ولګول سي. لکه سپاره کې استاد راشه خپل معلمینو غوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل اسکارو غوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل اردو کې ویني هغه خیالي سرتیری معلمین او داخلك شته. ځکه چې موږ تر اوسه پورې هڅه دته مونته باندې چا دی بودی جام دا ماشات وکنه او نور هغه اداري سایل چې باید کار واخیستل شي ونه او بل هغه زمونږ په خوانی بیروکراسي تر نن پورې هم د افغانستان په اداراتو کې شته دی. مونږ ساده سازي د یو ادارې د کار لپاره نه دی کړی.
البته په دې برخه کې پارلمان هم مسول ده. پارلمان تر اوسه پورې کوم قوانین وضع کوي ډیر شانې نیمګړي پاتې دي. خو چرته راشو ستاسو د څرګندونو په ارتباط د مسجدي صاحب نظر واخل. مسجدي صاحب د مالی وزارت په ارتباط چې اخلي بارکزي څه خبري وکړي تاسو څه وضاحت ورکړي؟
ګوري یو شی باید موږ د خپل د ژوند اصول وګرځو. اراده دی چې کپر کلونو کلونو د حکومت غړي پاتې شو یاستو دغه مسولیت برته موږ ته دی. موږ د مالی په وزارت کې یو روپۍ نشو مصرفولای هیڅ بودیجه نشو جوړولای مګر هم دا چې د پارلمان له خوانه منظور شي. نو که تور دی چې مثلا د مالی وزارت یو وزیر ته پیسې ورکوي بل ته نه ورکوي دا څنګه د پارلمان له خوانه دی؟ دا څنګه د مشرانو له جرګې له خوانه دی؟ دا څنګه د افغانستان د کابینې له خوانه منظوریږي؟ مالی وزارت خو هغه پیسې مصرفوي چې کله ورته منظور شي په بودیجه کې بیا دغه په مطابق وزارتونو ته پیسې ورکوي. دا یو مثال د بودیجه مصرف. تاسو درې نویم کال ته ولاړ شئ ټول ټال په هیواد کې زمونږ پراستیایي بودیجه شپږ څلوېښت فیصده مصرف شوی و. خو په 2013 کال یا 2019 کال کې مونږ ټوله بودیجه 98% مصرف کړله. زه په فکر کوم د دنیا په ډیرو کمو هیوادونو کې د دوی پراستیایي بودیجه 98% مصرفېږي. حال دا چې په افغانستان کې جنگ او جګړه روانه ده. مونږ ځینې داسې حالات لرو چې هغه نه د وزارت ګناه ده نه د مامور ګناه ده. مثلا په غزنی کې مونږ پروژې د لوستلې ټول ولایت سقوط وکړه. هغه پیسې پاتې کیږي د هر وزارت کې. مثلا په هلمند کې موږ پروژې لرو ولایت سقوط کوي یا جنگ پکې کیږي هغه ټول پیسې پاتې کیږي. یا عمومي سړک پلان شوی دی خو هغه ځای کې جنگ وشي طالبان راشي یا د املاکو مسله رامنځته شي هغه پیسې پاتې کیږي. ظرفیت الحمدلله اوس په افغانستان کې جوړ شوی خصوصا د مالی په وزارت کې. نه موږ خارجي مشاور لرو. هر سنه دا اوس د افغانستان لپاره دغه کانفرنس شي جوړ شي د دندې وزارت کارمندانو جوړ کړم که سندونه وړاندې شول دندې وزارت افغان کارمندانو جوړ کړل. ظرفیت سازي شته دی او اوس اوچته شوی ده. دندې لپاره خو موږ د نړیوال نه غواړو چې خپل اکثریت مطلق
پیدا کړي. بس پام دې هله مننه شمروز خان مسجدي د مالی وزارت ویاند الحمدلله همدرد د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو او د سیاسي چارو کتونکو شکریه بارغزي له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخت.
ساعت